کاروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سروان صاحب.
مننه ستړی مشه نایمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر له لوري د اوربند د تمدید اعلان د نړیوالې ټولنې له تود هرکلی سره مخامخ شوی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر وایي د اوربند احترام په خاطر یو شمیر طالب بندیان خوشي کړي دي. د ننګرهار د پرونی حمله د وژل شویو کسانو شمیر 15 بشتنو ته ورسید او د وینزویلا په یو نایټ کلب کې ولس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربان غزیدل د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې تصمیم د هرکلی ترڅنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل د وړاندیز ملاتړ وکړ. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په افغانستان کې د اوربان د تمدید هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د قاطع ملاتړ ماموریت، اروپایی ټولنې او نورو ټولنو په یوه خوله له طالبانو سره د اوربند اوجدېدو هرکلی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له بندیخانو څخه د وسلوالو طالبانو په لسکونو بندیان خوشي شول. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه او ویویل دا بندیان د کوچني اختر په لومړۍ ورځ خوشي شول.
د افغانستان اسلامی جمهوری دولت لوی چارنوالی اوربند د احترام بخاطر او د خنیت د څرګندولو بخاطر شپږ څلوېښت تنه طالبان له زندانه آزاد کړل. د محبوسینو د آزادولو لړۍ به دوام وکړي په دې شرط چې د سولې او اوربند په هکله د مقابل لوري څخه هم مثبت عکس العمل ولیدل شي.
د افغانستان حکومت د روژې له اوویشتمې د کوچني اختر تر پنځمې د اوربان اعلان کړی و، خو اوربان پرون تر نامعلومې مودې پورې اوږد شو. وسلوالو طالبانو هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان کړی دی. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پرونی ځانوژونکي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 کسانو ته ورسید. د والي ویاند وایي حمله د غازي امان الله خان شارګوټي په هغه غونډه کې وشو چې عامو خلکو او وسلوالو طالبانو پکې د اوربند خوشي لمانځله. عطا الله خوشیانی پرون تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل
د پیان د جلال آباد حوزوي روغتون او د غنی خیلو مرکزی روغتون ته لیکدبل شوې دي. زموږ سپارښتنه همدا ده روغتیا پالو ته چې د نورو ملکی وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په درملنه کې لړیر ګړندې تو او د خڅخه کار وکړي.
د والی وین همداراس وای چې په پیشه کې څلور پنځوس کسان ټپیان شوې دي. د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه ماسپخین محل له هندوستان څخه هیواد ته ستنی شي. د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې له بنگلاديش څخه د شلووره مسابقو لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندوستان په وړاندې ټیسټ لوبه وبایلله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې ولس کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر نستور ریفرول د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل پیش هغه وخت وشو چې په کلب یه وطن د وشکو بهیونکو گازو یو وسیله فعال کړه. د راپور پر اساس د پیشی په وخت 1500 کسان په کلب کې دننول. د یو قربانی خپلوان نیکسن ګویرا رویټرز خبري آژانس ته وویل
هیڅوک موږ ته ځواب نه راکوي، یوازې د قربانیانو د کورنۍ غړي او دوستان چې په درد کې راسره شریک دي موږ ته حال راکوي. ویل کیږي له شلو تر 22 پورې کسان وژل سوي، خو زه بیا هم یقیني نه یم.
د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر وویل د دې پیښې په تړاو و کسان نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي. د کروندګرو حاصلات له منځه تللي او سړکونه زیانمن شوي دي. یوه زیانمن شوي کس سوی با پرون شنبه رویټرز خبري آژانس ته وویل د سیمې اوسیدونکي اندېښمن دي.
تر اوسه مو له حکومت څخه کوم مرسته نه ده ترلاسه کړې. اندېښمن یو چې له سیلابونو څخه به څنګه وځو.
د امفال ځایي چارواکو د هند له پوځ او پولیسو غوښتنه کړې چې د خلکو مرستې ته ودانګي. روسیا او سعودي عربستان به له اوپک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2018 په درېیم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرله زیات کړي. دوی دا پریکړه د بیرې ته په پام کړې چې ممکن پر ایران د امریکا بندیزونه د دغه هیواد د تیلو صادرات له خنډ سره مخامخ کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک پرون شنبه وویل دا اقدام به دراتونکو جولای له لومړی څخه یوازې د کال د دریم فصل لپاره وشي او د منی په لومړیو کې به بیا کتنه پرې وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې غواړي چې په 2019 میلادي کال په انټارکټیکا کې یو ساینسي یا علمي مرکز جوړ کړي. اردوغان په یو ټویټري پیغام کې لیکلي په 2019 کې به موږ په انټارکټیکا کې یو ساینسي اډه تاسیس کړو. د دې ساينسي اډې په وسیله به ترکیه په انټارکټیکا کې یو له ډیرو هیوادونو څخه شي. ترکیه دا مرکز په هارت شو ټاپو کې جوړوي. دا ټاپو چې اوږدوالی 12 کیلومتره او پلانوالی 6 کیلومتره دی د انټارکټیکا د ګراهام لند په لویدي ساحل کې دی. د هغه تړون له مخې چې په 1950 میلادي کال د ترکیه په ګډون د یو شمېر هیوادونو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شو، له هارت شو ټاپو څخه یوازې د سولېزو هدفونو لپاره کار اخیستل کېدای شي او پوځي فعالیت پکې منع دی. تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او هم د ازادي رادیو د مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانی پته ده. په دې خبرونه کې دراوړو امریکا، ناتو، ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې په افغانستان کې د اوربند اوږدې دوه ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی پرون د اوربند موده تمدید کړه.
د تمدید شوی اوربند جزئیات به ډیر ژر ملت سره شریک شي.
په اوروزګان کې د ازادي رادیو خبريال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللی او د دغو سیمو له اوسیدونکو سره شخېدلې.
تنظیر سوی دی، خلک ټول زیر سوی دی، باید چې سوله وسی. د دوه
پښتنو مداغه ده چې بس په وطن کې سوله راسي، آرامي راسي.
په تیرو دوه ورځو کې یو شمېر طالبان د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تللي او له خلکو سره یې اختر مبارکي کړي.
موږ د ګردیز ښار ته راننوتلي یو. د الله اکبر د نارای تکبیر نارې دي.
په سمنګان کې د قانونو د غیر فنی کیندنې حال درکو او د غرس 2019 پروګرامونه لرو. زمو شخله ازادي رادیو او ری ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. ناتو تړون، اروپای ټولنې، ملګرو ملتو، د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او ګڼنورو هیوادونو او ټولنو د ولسمشر غنی د اوربند تمدید اعلان هرکلی وکاوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل حکومت به د افغان طالبانو په وړاندې هغه اوربند چې د روژې له 28 د کوچنی اختر تر 15 اعلان کړی و تر نامعلومې مودې پورې اوشت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربند نن پای ته رسیږي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی درکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند د تمدید اعلان د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته په ویلامه کې ویلي د اختر پر مهال د نافیسوي اوربند هرکلی کوي. پیلامه کې ویل سی وی موږ د افغان سرتیرو، پولیسو او د طالب جنگیالیو عکسونه لیدلی چې د یو بل تر څنګ د اختر لمنځه ته ولاړ و. که افغانان په ګډه لمونځ کولی سي، رهبران یې هم د خپلو اختلافاتو د حل لپاره په ګډه خبرې کولی سي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن هم په ویلامه کې د ولسمشر غنی د اوربند غزولو د اعلان هرکلی کړی دی. شغلی جانسن ویلی د اوربند غزولو اعلان شي افغان حکومت د خپلو خلکو چې په شدت د سولې ملاتړ کوي غوښتنې ته غوږ نیسي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي چې د اوربند د غزول اعلان طالبانو ته غټ چانس ورکوي چې ثابت کړي دوی داسې سولیز راتلونکي غوړي چې افغانان غوښتنه لري او مستحق یې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو هم پرون په ویلامی کې د ولسمشر غنی د تصمیم د هرکلی ترڅنګ ویلي دا فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. شغلی یاماموتو ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د اوربند تمدید په افغانستان کې روانې لانجې ته د حل لار موندنې په هدف د خبرو پایل ته یو څرګند فرصت برابروي. بلخو په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ مموریت په ویلامه کې وویل د ولسمشر غنی د اوربند اعلان تر څنګ له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غنی د پیشنهاد ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا په اختر کې تاریخي اوربند په تیرې ولس کلنې شخړې کې افغانانو ته هغه مهلت ورکړ چې دوی ورته سخته اړتیا درلوده. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له دواړو لوریو غوښتنه کوي چې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي سره له دې چې د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اعلان سوي اوربند موده نن یک شنبه پای ته رسیږي. خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
د کوچنی اختر له څلورمې ورځې څخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربند د تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلولو طالبانو تر اوسه رسمن د افغان حکومت لخوا د اوربند غځولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې.
و هم وریدل چې نړیوالو د افغانستان د اوربند هرکلی کړی دی، البته د اوربند تمجید هرکلی کړی دی. افغانانو لا ډېر د اوربند هرکلی کړی او د هغه د اوږدېدو غوښتنه کوي. په څیرو شیبو کې د دې موضوع نور حل درکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجیا او دولس دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په روزګان کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته تللی او د خلکو حالې پوښتلې. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې د سیمې له دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې سیمو خلک چې له جګړې ستړي شوي دي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر اوربند خوښ دي او لشکلو غاړو غواړي چې دایمي سوله او اوربند وکړي. نور حال د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
درنو اوریدونکو، د غژغ د هغه وسلوالو طالبانو د موټر سیکلانو او موټرو دی کوم چې د افغان دولت په وړاندې وسله پورته کړې ده. ازادي راډیو ته د ترخپل واک لاندې سیمو کې د راپور جوړولو په موخه د ورتاګ اجازه ورکړې. دوی چې اوس هم په درنو وسلو سنبال دي او شمیر هم لسګونه تر رسیږي، زموږ د موټر شا او مخ ته روان دي او له موږ سره همکاري کوي څو لار راته وشي. موجودی اوس د ترینکوټ شارار وند اډی نومې سیمې ته رواني چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د دغه وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې اوس له موږ سره روان دي. په سیمه کې نړېدلې کورونه او سوځېدلې باغونه د یو وژدې جګړې کیسه کوي. درنو اوریدونکو، موږ اوس د اډی سیمې ته راورسېدو او په همدې سیمه کې مو له ملکي خلکو وپوښتل چې تاسو دلته خوشاله یاست، جګړه غواړي او کسوله. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
تان زیر سوی دی، خلق تو زیر سوی دی، باید چی سول ویسی در دوار منز بند سول ویسی از کرار سرکشین خلق بوشت.
تنم داغ دا چی باز پا وطن که سول راسی آرامی راسی یو بند نصر وجدی وربند چی سوی دی مردون خوشار یا کشر کالش برمش چی سوی
د یادو سیمو خلکو د غراز د شونځي او نورو پرمختیاي کارو غوښتنه هم کول.
که تعلیم پیدا شي خو بیخي خوشحالي کو، دمبره ته جوړ شي خو بیخي خوشحالي. او پر دغه البته تر خو د مریض مترې وزه نه رسي
نو نور خو موږ څه نه غواړو. د شهر ملک سره دغه دی که دغه یا نک سره یا جغل یا دمبره یو دغه سي
یاره. د تعلیم په حق له دې زمينه وس خاص نه ده برابر. موږ دا غواړو چې ته تعلیم په حق له زمينه برابر سودي ته ډېر هلمن چې سول راسي.
په دغه سیمو کې مول وسلوالو طالبانو پښتل چې ولې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړي.
مسلمانانو سره
بیزتی کی دمر قران بیزتی کی نمر پدغه داتو تاکا خس چې جوندی او د افتار په افغانستان کې درا وختر ویده ما ور
مانه مچ اولاد شبکه می سروان ده
توپک دی خلاص کړي او کلمه دې مدلا اله خلاص کړي هدف دې څه دی
وغواړو چې دا کلمه قائم شي په افغانستان کې
تاسو د افغان دولت ترمنځ اوربند اعلان شوی خوشاله
دا
چې د خلکو تر ډیره د جګړې څخه کرکه کېده او د سولې غوښتنه یې کول. له دې سره ازادي راډیو د جګړې په لومړۍ کرښه کې د افغان سرتیرو احوال هم واخیستی. دغلته بیا افغان سرتیرو پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ.
زما نوم غازی الله دی. په دغه ملي خیزش کې موږ دنده اجرا کوو. اوس موږ د جګړې په لومړۍ کرښه یعنی کوټوالو پر منطقه کې دلته کمربند کیو. ټوله راسي سوله وکړي. دا اوربند چې اوس درې ورځې اعلان شوی دی دا جو خدای تل دایمي کې.
ما ټول مخالف ټول ته پیغام دا دی چې راځي سوله دی وکړي ځکه چې د دې ټول جګړو قرباني ټول افغانان دي. که طالب دی که پولیس دی ټول یو د افغان بچي
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شاوخوا شپاړس کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل اوربند اعلان شو چې د ډېرو افغانانو هیلې سولې ته پیدا کړې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، اړوند د اډې سیمه.
بشیر احمد ندیم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې لیکلي وایي. البته له کندوز څخه وایي چې سژنی اختر زموږ لپاره دوه چنده خوشحالۍ لرلې. طالبان او ملی پولیس په ګډه اختر کوي. بشیر حبیب زایل د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکي وایي موږ په ډېر ډېر خوشحاله یو له دواړو خواوو څخه چې امنیتي ځواکونه او طالبان په ګډه اختر لمانځي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي چې باید اوربند وغځول شي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز شاریانو او د امنیتي ځواکونو سرتیرو او افسرانو د کوچني اختر په دوهمه ورځ ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د شار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرو او موټر سایکلونو سپاره ورغلي وو تود هرکلی ووایي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی وایي طالبان شار ته پر سپکو وسلو سنبال ورغلي. له بلې خوا د ګردیز محبس محبوسین د دولت او وسلوالو طالبانو له چارواکو غواړي چې د موقت اوربند موده وغځوي او په خپلو کې د تلپاتې سولې لپاره خبري پیل کړي. نور حل له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال اصیل زاجي په دې راپور کې.
مونږ مجاهدین په اوربند باندې وفادار یو. مونږ د ګردیز ښار ته نه وتلی یو. د الله اکبر د نارای تکبیر نارې دي. مونږ امارت اسلامي امن غواړو، صلح غواړو.
دا د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر غږ و چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په مرکزي چوک کې د ګڼو ښاریانو په منځ کې له ازادي راډیو سره په لوړ غږ شریک کړ. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ښاریانو او امنیتي ځواکونو افسرانو او سرتیرو د کوچني اختر په دوهمه ورځ د غبرګولي په شپږویشتمه نیټه ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د ښار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرونو او موټر سایکل سپاره راغلي وو تود هرکلی ووایه. وسلوال طالبان چې د ګردیز اړوند سیمو او ګردیز ته له نږدې ولسوالیو څخه راتلل خپلې سپکې وسلې هم له ځان سره درلودې. دوی د ګردیز ښار په واټونو کې له خلکو او د ملي امنیتي ځواکونو سره تر غاړې وتل او یو بل ته د اختر مبارکیانې ویلې. دوی د ګردیز ښار په واټونو کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځای ځای درېدل، د سولې په پلوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر خلاف یې شعارونه ورکول. ګردیز ښار ته د وسلوالو طالبانو د راتلو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو، ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. بلخوا د ګردیز محبس محبوسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی لنډمهاله اوربند وستایه. لا رئیس جمهور او د وسلوالو طالبانو له مشرتابه څخه وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره له یو بل سره خبرې وکړي.
په دې ګردیز محبس کې محبوس یم او زه د رئیس جمهور نه د احترامونو تقاضا کوم چې دغه پروسه چې د مخ په وړاندې بوزي وروګوله کنه دغه کې خیر دی، دولت هم دی، خیر دی، د طالبانو هم دی. بدون سولې نه مونږ کولای کنه چې یا دوی ژوند وکړي مونږ به وکړو. خویاندی بکنده کیگی میاندی بکنده کیگی نو داغا بتا منلو وارشای نده منلو وارشای بتا فقط تو فقط صلح ده باس
زا قری سب صفت اللہ ده خوص ولایت و بندی هم پکتی همه بس که نمک پده بنده دیر خواهی وی چه وقت زیگه ور بند پده که حکومت و طالبان دیو بل سر خبر وی که زکات چکل جنگ روان وی د جنگ په حالات کې د یو بل سره څوک خبر نشکوله چکل د اوربند په حالات کې کی
په دې موده کې د پکتیا ولایت په هیڅ یو سیمه کې لا اوربند څخه د سرغړونې ریپورتونه نه دی ورکړل شوی. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو د ځوانانو لپاره تاندې څنګ. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دې ولسوالۍ په کلګوش کې د نړیوالو ځواکونو لخوا په زرګونو نال شوي نیالګي او بوټي د وچیدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به له اجمل ان څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر اعلان شوی اوربند لیکنې کړې دي. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ګرځېدو عوامو خلکو او امنیتي ځواکونو سره د عکسونو پر اخیستو لیکنې کړې دي او په خپلو پاڼو کې د طالبانو او افغان حکومتي سرتیرو او عامو خلکو ځینې شریک تصویرونه هم خپاره کړي. سٹارز ان سٹریپس خبرونه په دې اړه په یو رپورټ کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د یوې څلور لارې عکس خپور کړي چې پکې طالبان، افغان سرتیری او عام خلک په ګډه د خوخی او یو بل سره د اختر د مبارکۍ په حال کې دل کېږي. خبرونه وایي دا هغه لسکونه وسلوال طالبان دي چې د اوربند څخه په ګټه د لوګر په مرکز پولی عالم کې ډاډه ګرځي او له خلکو او افغان ځواکونو سره د اختر مبارکۍ کوي. خبرونه په ځینو نورو ولایتونو کې هم د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د اوربند په نتیجه کې د طالب وسلوالو د ورتګ او هلته امنیتي سرتیرو او عوامو خلکو سره د اختر د مبارکیو یادونه کوي. د سټارز ان سټرایپس خبرونه د دې لیکنې لیکوال وایي په ځینو ځایونو کې طالبانو او حکومتي ځواکونو په شریکه د الله اکبر نارې وهلې او په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې پر ضد شعارونه ورکول. خبرونه وایي د جمعې په ماخام د نظامی قمندانانو سره په ویډیوي خبرو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت هیله لري چې سوله به ټینګه شي، خو دوی دې بیدار اوسي او ناوړه وضعیت ته هم چمتو اوسي. خبرونه وایي ګڼو افغانانو له دواړو خواوو غوښتي چې اوربندي وقسوي. له کاناډا خبریدونکي ډیجیټل ژورنال خبرونه په همدې موضوعي ولیکنه کړې ده. د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د اختر د مبارکیو یادونه کړې. خبرونه وایي د افغانستان د تر ټولو لوی وسلوالې ډلې یعنی طالبانو یو شمیر غړي چې وسلې ورسره وي د بټیکوټ په جنگ ځپلې ولسوالۍ کې د موټر او موټر سایکل په یو کاروان کې چې د طالبانو او افغانستان بیرغونه یې رپول روانو. دا خبرونه وایي د کاروان ته په لاره کې د افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي پوستو سرتیرو هرکلی وایه، د اختر مبارکي ورسره کولې او عکسونه یې ورسره اخیستل. لیکوال وایي یوازې څوره زمخ کې دا تصور ډیر ګران و چې پکې د دوه داسې لوري چې د یو بل مرګ تناسوي غاړه په غاړه د اختر مبارکي او روغ باړ وکړي. د خبرونه د یو لویدیز ډیپلوماټ له قوله ویلي طالبان غواړي له دې فرصت څخه په خلکو کې د خپل شهرت د خودل لپاره ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ زیاته کړي دا بد سنې دي، خو کچیرې دوی وکولای شي چې د جګړې پر ځای د خبرو کولو ګټې درکړي شي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دې ولسوالۍ په کلګوش کې د نړیوالو ځواکونو لخوا په زرګونو نال شوي نیالګي او بوټي د وچیدو له ګواښ سره مخامخ دي. نیالګي په یو سلو دیرش جریبه ځمکه کې کښېنول شوي دي. خلک وایي د دغو نیالګیو خړوبولو لپاره له سینده پایپونه پورته کړی شوي او د اوبو اوبولو لپاره ورته ذخیرې هم جوړې شوې دي، خو د تیلو د نشټوالي په وجه دا بوټي او نیالګي د وچیدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د کلاګوش په تاریخي ساحه کې نړیوالو ځواکونو څو کال وړاندې په 113 جری بزمکه یو مصنوعي باغ جوړ کړي. هلته د نخترو څیړیو او نورو ونو نیلګي نال کړي، خو له کومې ورځې چې نړیوال ځواکونه له نورګرام وتلي له هغه وروسته یاد نیلګي د اوبو نه رسېدو له امله د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوه تنو وویل
نورزمان دا نورګرام تاسو خو ډېر یو دولي موکل لري، سین هم ورته نږدې ده. تېر وخت د پیارسي نه پاتې شوی زراعت ځمکه ده، دا خپله د امریکانو له پانه دا کرل شوې ده. برټیشن دي ډېر دا د تېړې ونې دي، نور وغیره ناجوګانې دي، نختر دي، دا شان دي. دلته یو چې د لمنځه لاړه پاتې بوټي ډېر ځای په لکه مریض رقم د اوبې د وجې نه. نوم مې عبدالله ده. نورګرام ولسوالۍ کې دا د تیارسي په وخت کې یو باغ جوړ شوی ده، چې نو دغه د اوړي په موسم کې دغه دغه متاثره کېږي، دا د اوبو د نشتوالي له وجې.
دوی وایي کلاګوش هغه مهمه سیمه ده چې پخوا به ورته د افغان حکومتونو مشران ښکار کولو او چکر ته تلل، چې اوس هم د اوسېدو او وخت تېرولو ځایونو نښې نښانې شته دي. که چیرته دغه جوړ شوي باغ ته اوبه ورکړی شي نو نیلګي به یې وده وکړي، سپیره دښته به شنه شي. داسې وخت به بیا په کلاګوش راشي چې د حکومت مشران به هلته د چکر دپاره ځي. د نورګرام ولسوال مولوی تاج محمد په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ ریاست او اړوند وزارت ګرم ګڼي چې تر اوسه یې د دغه باغ خړوبولو دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
نور څه کار کوي؟ نور ولایت ولسوالیګانې ووته چې د جراتو تور هغه هم شته، مسلې باغونه هم شته، چېر دا یو باغ بیا دا هم شته. درې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کلاګوش کې مصنوعي جوړ شوی بڼ د اوبو رسولو ستونزې سره مخ شوی او د حل کولو دپاره دوی هڅې پیل کړې دي.
د دې لپاره دولت هلته د کوی پروګرام شروع کړی دی او په کوی باندې کار روانو. هغه کوی سل متره نیول شو چې په سل متره کې کاشي اوبه ورنه کړه. انشاءالله د هغې مزید نور هم کوزوو او دغه مشکل به حل شي. کوشش کوو چې همدغه د کوی اوبه د سولر په سیستم باندې چې هلته کافي لمر هم شته دی، انشاءالله دغه فعاله کړو.
کلاګوش هغه تاریخي سیمه ده چې په کې د افغانستان امیر حبیب الله خان د 1919 زیږدیز کال د فروری په 28 نیټه ووژل شو. که څه هم چې په یاد سیمه کې یو سیند موجود دی، خو د سیند اوبه دومره ژورې تیرې شوي چې استفاده کول ترې ستونزمن دي. نو همدا لامل دی چې په زرګونه جریبه ځمکه یې دواړو خواو ته للمه پرته ده. په یادو اوبو د یو برېښنا بند جوړولو دپاره هم سروې شوي، خو تر اوسه یې مالی کار نه دی شروع شوی.
په سمنګان ولایت کې بیا د ولایتي شورا غړي او عام خلک له دې شکایت لري چې قانونه په غیر مسلکي او غیر فني ډول استخراجی شي. د سمنګان ولایت اوسیدونکو وایي دا مسله سبب شوی چې هر کال ګڼ شمېر معدنچیان د قانونو د غیر فني استخراج په محل مړه شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو اثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو اثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راز محمد او موبایل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خود سره کیندنو مخه ونیسي، او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو وادقه آثارو د قاچاق په اړه وویل:
اگر چې آثار باستانی در ولایت سمنګان بسیار زیاد است، ولی یک دولت در هیچ منطقه در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. اون تا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست، به دستبرد یک تعداد مردم های قرار میگیره، خلاصه اونا غیر قانونی آثار باستانی استخراج میکنن.
د سمنګان ولایت یو شمیر اوسیدون که هم وایي چې ناقانونه وسلوال او محلي زورواکي د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري، او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدونکي دي. دوی پاره وای.
در ولایت سمنگان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعات باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعات باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساحات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کند.
در سمنگان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر هم د ولایت کې د قانون وستوالو لخوا د باستانی سیمو د کیندونو لامل شکایت کوي او وایي چې ډیری د لرغونو سیمو په لمنو کې ملکی کسانو د استوګنې کورونه جوړ کړي دي. ښاغلی وافي وویل سمنگان که دولتی چارواکی وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې په خاطر د ځانګړې قطعې د جوړېدو لپاره یې مرکزی دولت ته هم وړاندیزونه استولي او ډیر ژر به په دې اړه اقدامات ترسره شي. مجبر رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، سمنگان.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اور بند تمدید د نړیوالو له هرکلي سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وایي اور بند ته د احترام په خاطر له محبسونو څخه د وسلوالو طالبانو په لسګونو بندیان خوشي شول. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پروني ځانوژونکي برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 کسانو ته ورسېد. د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپښین مهال له هندوستان څخه هیواد ته ستنې شي. د وینزویلا د پلازمینی په یوه نایټ کلب کې 12 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د هند په شمال ختیز امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي. روسیا او سعودي عربستان به له اوپیک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2013 په دریم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرله زیات کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې غواړي چې په 2019 میلادي کال په انټارکټیکا کې یو ساینسي یا علمي مرکز جوړ کړي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي.
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه
چې اختر د جون مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغون دی الوړ بشینه. د تاند څنګ درنو اوردونکو د اختر مبارکۍ ترڅنګ می سلامونه هم ومنې. د دې ونې په خبرونه کې دوه ژنی ځوانان نه بلکې دوه هغه هنرمند پیغلې مو ملمنې دي چې وی رباب او بلې تبلا غږوي. دوی د خبرو ترڅنګ د رباب او تبلې نغمه هم را اوروي. د تاند څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، ز یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، زه هم په خپل وار تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. لکه څنګه چې په پیل کې مو اوریدل، نن دوه هنرمندې پیغلې نجیبه آریان او فضیله زمیر په خپرونه کې راسره دي. دا دوی په وینا دوی په افغانستان کې لومړنۍ نجونې دي چې تبلا او رباب زده کړي او وسې غږوي. دوی د دې ترڅنګ چې له یو بل سره تبلا او رباب غږوي، د ځینو آرکسترونو غړي هم دي چې له هغې ډلې د خزینه او آرکستر زهره یادولی شو. دا دې دوه کسیزې هنري جوړې لړلې تبلغغون کې نجیبه آریان په لغمان کې زیږیدلې. په کابل کې د عائشه دورانی لالیسې څخه فارغه شوې او اوس د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د څلورم کال محصله ده. هغه وایي لومړی غوښتل سندرغاړي شي، خو قسمت بله ورپېښه کړه او ګوتې تبلې ته ورغلې.
خو کله مې چې د ټول آواز برخه کې دومره ډېرې مېرمنې دي او نورې په ټولنه کې هم ډېرې زیاتې مشهوره شوې دي، نو ما غوښتل چې متفاوته له نورو نه کار وکړم او په ټولو کې یعنې زه وپېژندم. شمید لپاره د آلاتو برخې ته مخ را وړه او سازي موسیقي ته مې ارجحیت ورکړه نسبت اوازي موسیقي ته. د تبلې په برخه کې په افغانستان کې نارینه ډیرو زختیر دی وسم چې تبلغه کې خو خزینه او کې متاسفانه مخکې لمات څوک نه وي.
دا نجیبی آریان بلا ملګری فضیلا زمیر ده چې له دې سره یو ځای رباب غږوي. فضیلا په کابل کې زیږیدلې. د موسیقي زده کړه یې د آغا خان له فرهنګي بنسټ څخه پیل کړې چې وروسته د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاړه او له هغه ځایه له فراغت وروسته د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي ته یې لار پیدا کړه چې درې میاشتې مخکې د ښکلو هنرونو د موسیقي له څانګې فارغه شوه. فضیلا وایي رباب دې ته د موسیقي یوه اله نه بلکې د ژوند یوه مهمه حصه ده.
ما رباب را خیلی دوست دارم و
له رباب سره ډیره مینه لرم او پرې مینه یم. فکر کوم د ژوند یوه مهمه حصه مې ده چې اصلا نشم کولای بې له رباب ژوند وکړم. حتی څو کاله مخکې چې په کور کې را سره مخالفت کاوه، کله به چې ښوونځي ته تلم هغه مزراب چې رباب مې پرې غږوه را سره بوو او ښوونځي ته به تلم. کله به چې کور ته راتلم تل به مې رباب رسموه، تر هغه چې کورنۍ ته مې ثابته شوه چې زه له رباب سره څومره ډیره مینه لرم. له هغه وروسته اجازه راکړه چې رباب وغږوم او په دې برخه کې اکاډمي کې زده کړې وکړم. په هغه وخت کې چې ما د رباب زده کړه پیل کړه، هیڅ بل نجلۍ نه و چې رباب وغږوي او ډیرو خلکو به چې لیدلم تعجب به یې کاوه چې یوه نجلۍ څنګه کولی شي رباب وغږوي. خو له هغه وخت را وروسته دوه درې کاله کېږي چې دوه نجونې شته چې د رباب زده کړه یې پیل کړې ده.
دو تا دختر هستن که رباب آغاز کردن و یاد میگیرن.
نجیب آریان وایي کله چې دې موسیقي ته مخه کړه، دا خبره یې تر ډېره له خپلو خپلوانو پټه کړې وه.
کله چې ما لومړي ځل لپاره زه کورس واغ ته تلم، ما خپلو خپلوانو ته نه ویلي چې زه موسیقي زده کوم. هنرونو پوهنځي کې مې درس ویلی، خو ما خپلوانو ته نه ویلي چې زه هنرونو پوهنځي کې درس وایم. ما ویل چې زه علوم اجتماعي کې درس وایم. خو اولو وختو کې ما هېڅکله فکر نه کوم چې زه به موسیقي چې زده کوم زه به لاړ شم په سټیجونو به وغږم، زه به خلکو ته تقدیم کړم. ما لومړي سر کې فکر کوم چې زه ځان ته زده کوم، خپلې کورنۍ لپاره زده کوم. خو کورنۍ ما همداسې فکر درلود. خو وخت په تېرېدو سره هماغسې چې یو هنر کې سړی مخکې ځي، هیله م زیاتېږي او آرزوګان م زیاتېږي چې دومره مې زده کړه نو کوټې کونج لپاره خو مې نه ده زده کړی که نه، باید چې نورو خلکو ته هم انتقال شي. او هماسې چې ما ذهنیت کې بدلون رامنځته شوي، کورنۍ په ذهنیت کې هم بدلون رامنځته شو.
له نجیبي آریان سره که څه هم کورنۍ مخالفت نه دی کړی، خو وایي بهر له ډېرو منفي عکس العملونو سره مخ شوې. نوموړی د خپلې یوې مرکې کیسه راته کوي چې له یوې ورځپاڼې سره یې کړې وه او د دې عکسونه یې له مرکې سره پر فیسبوک هم خپره کړي وو. ډیرو خلکو منفي او د دې په اصطلاح ځورونکې خبرې ورته لیکلې وې. خو دا ډول عکس العملونو ته د نجیبې ځواب څه وي؟
اکثره خل بدې خبرې هم کوي. مثلا همغه صفحې چې د عکس نشر کړی وو او معلومات یې نشر کړي وو، یعنی شاید یو 20% خلکو کې خبرې کړې وي، نور 80% بدې خبرې وي. بدې خبرې مې چې ویلې، ما څه چې ویلې مې څه فکر مې کوه چې ما فشار رسي او سقوط کوي چې دا خل ولې څه وي. ما واورېد، خو ټول نه مهمه ماته کورنۍ مې وه چې کورنۍ څه شی وي. کورنۍ نظر مثبت او هغه نه باید ما ځان سره دا تصمیم ونیوو چې خل چې هر چی وي خلکو قصه کې باید سړی نه شي، ځکه چې خل یو خبره ده کوي که موږ ژوند ښي خل پکې کار نه لري، که بدې کار پکې نه لري، که پیشرفت مو پکې کار نه لري او که کوټې کونج کې مکېنې پکې کار نه لري. نو بیا وروسته له هغې نه اوس چې زه وینم چې مثلا ما یې پښتو ورځ کې ګډون وکړه، هغه په فیسبوک پاڼو کې ډېر خپرې شوې هغه ویډیوګانې، ما همیشه زم کمنټونه وایم چې خل څه نظر لري. نو خلکو هېڅ منفي نظر نه درلوده. زه ډېره خوشحاله شوم چې نظر درې کالو ته خلکو نظر بدلون کړی ده.
فضیلا زمیر هم وایي په ژوند کې له ډېرو منفي او مثبتو عکس العملونو سره مخ شوې، خو هیڅکله یې هم منفي خبرې جدي نه دي نیولې.
عکس العملای منفي را هیڅ وخت کوشش نه کردم که
هیڅکله مې نه دي پرېښي چې منفي عکس العملونه پر ما حاکم شي. تل مې مثبت نظرونه اخیستي او ځان مې تشویق کړی. دا چې کورنۍ او استادانو مې تشویق کړم او په لومړي سر کې چې مې موسیقي پیل کړه، د آغا خان د فرهنګي بنسټ مشر میرویس صدیقي زه ډېره تشویق کړم او راته وی ویل چې ته به یوه ورځ په افغانستان کې یوه تکړه ښځینه رباب غږوونکې شې. تل یې زما دا خبره په یاد وه او کله به چې له یوه منفي عکس العمل سره مخ کېدم، هغه خبره به مې یاد ته راوړله چې زه باید هڅه او کار وکړم او منفي عکس العملونو ته پام ونه کړم
و عکس العملای منفي را همیشه باید توجه نکنم برش.
تبلغه غول د ډیرو لپاره اسانه کار نه ده. خدا چې نجیبی څنګه دغه سخت هنر زده کړی او ګوتو یې تبلې ته تاب راوړی، دا وایي
ډیره سخته اکثر استادانو به هم ویل چې دا یو مردانه آله دی موسیقي دا غږول میرمنو ته اسانه ده سخته ده پرختی هم سخته ده ځکه چې د میرمنو لاسونه لکه څه فرق لري نارینه سره انداز د ما ګوتې چې په تبلو غږی کې هغه لکه پوسټه کې ډبل شوی ده ځکه چې انسان د بدن پوستکی او تبلی پوستکی چې د اوزی پوستکی نه جوړیږي تبله نو دا هغه ډیره شخه میو فرق غږول په باندې او ګوتې خامخه جوبلی ګودا چې په سمه توګه باندې تمرین نشي به بيخي سخت ده نو ما ځان سره دا پریکړه وکړه چې سعید چې قوت ته ډیر ضرورت لري نو کوشش به وکړي تبله هغه مردانګي حالت نه راو وسولک څه ظرافت ورته ورکو
فضیلہ زمیر او نجیب آرین دواړه یو ځای په رسمي محفلونو کې رباب او تبلغ غږوي خو دوی وايي شخصي محفلونو ته نه ځي دا چې دا دواړه څنګه یو ځای شوي او د موسیقي په برخه کې د یو بل ملګرتیا وکړه ځواب یې له دوی اورو
نو دې فراغت جشن کې چې و فضیلہ جان په سټیج باندې رباب غږو یو کلاسیک راک او دا ټول څوک چې ناست دي تجربه دا و چې اجلی راغلی رباب کې کلاسیک راک غږي خو ما ته بیا جالب دا و چې دې سر چا تبلا نه غږوله نو ما چې دا ولې مال دې سره ولې څوک تبلا نه غږي چې دې نه خو کې چې دا استادان یا شاګردان سره کارو کی نو ما مغه ورسره چې زبې ورس تاسو سره اتمن کار کوم بیا یو وګدا فاصله راغله تقریبا 2 کال من غوبل څونه لیدل دو کالو کې یعنی ما ځان راسو
زمونه کې نجیب جان شون درس شروع کردن
هغه وخت چې نجیب جان د جنونو لې ویډل سره درس شروع کړ ما هلته شپږ میاشتې افتخاري جنونو ته رباب او تیوري ورس وکوله همالته لګ لګ ل نجیبي او نور جنونو سره آشنا شوم ملګری شو او ډیر صمیمی شو ل دو کلونو ورسته چې د دوی درسونه مخکې لاړل موږ زینو پروګرامونو ته لاړو او د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې یو ځای شو چې یو ځای مو د ژمنۍ اکاډمۍ په کنسرتونو کې ګډون وکړ او بیا چې کابل په هنتون تلاړو هلته هم لکه دلته چې یو ځای یو په ګډه مو په ګڼو سفارتونو د بهرنیو چارو وزارت ارګ او نورو ځایونو کې رسمي پروګرامونه درلودل له هغه وخت تر اوسه لیو بل سره وو او لدی ورسته به هم لیو بل سره وو
عزیز بابا هم با هم خاط بودیم
ما په نظر تبله خته
ها په نظر ما اردو شو
زما په نظر دواړه خیالي دي ځکه د یو بل لازم او ملزوم دي رباب بیل تبلی او تبله بیل رباب نه کیږي دواړه خی دي نجیبي
هر دوی بهتر است نجیبه
امنګه استاد ولی خدای درته وګدوم ورکی هغه به همیشه ویل چې ما ته ویل چې ډیر ښه کار دی چې تبله د انتخاب کړ خو چې اوس د انتخاب کړی زمری غوندې به غږی ټول یالي لازم ملزم دی او ته خو ما خپل رشته ز کتابله نو ما ته ارزښت ډیر لري
نجیب آرین او فضیلہ زمیر بې لاسته راوړنو هم نه دي دوی ګڼو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي او جایزې ګټلې نجیبا د خپلو ځینو شریکو لاسته راوړنو یادونه راته کوي
تیر کال کې او مخکې لا غینه هم سفرونه ډېر دلودل اروپایي هیوادونو ته سیوی سالمان او فرانسې او دغه جان ته تللی استو او د دې سفرونو په ترڅ کې نه یوازې چې کنسرتونه هم تر سره کړی او خپل هنر او فرهنګ هم خلکو ته خوتلې بلکې ډېر معتبر جایزې هم ګټلې دي زهر ارکستر په تیر کال کې د فریمیوس یا الهه های آزاد موسیقي یو جایزه و چې هغه په نړیواله کچه د موسیقي په برخه کې د اوسکار جایزې په اندازه ارزښت لري په افغانستان کې د انجون ارکستر هغه جایزه وګټله چې غمنګ ځان سره افغانستان ته راولوي دي ترڅنګ بیا په کابل پانتون کې زینو فستیوالونو کې او جشنوارو کې هم غډون کړای لومړي ځل لپاره چې افغانستان کې د میرمنو د موسیقي جشنواره جوړه شو یعنی دولتي لحاظ باندې ما فضیلہ جان پاره کې غډون وکاو تقدیرنامه او جایزې هم موږ غټلې او هغه پارچې چې موږ جوړ کړو هغه خپل لومړی مقام هم ترلاسه کړ
درنوردونکو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په پاک خدای سپارم د خدای پامان
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. سمو دوړاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د خپل قرضارانو لیست خپور کړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی له خپل قرضارانو د برېښنا پیسې راغونډې کړي. دا چې دا کیسه تر کومې رسیدلې، د برېښنا لوړ بیلونه په کابل ښار کې، د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل او یو شمېر نورې مسلې، د حقیقت څه دی؟ د دېونې په خبرونه کې د افغانستان برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس امان الله غالب سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکی هم تاسو ته وړاندې کوم. هله دا د خبرونه را سره تر پای واوري. ډیر زیاته مننه رئیس صاحب چې وخت مراکه ک پایلې ل قرضارۍ کو می سمو دا وړاندې کوم لیس خپور شوی او د برخنا د قرضارانو هغه مسله څنګه شو، دوی قرضونه ورکړل ک څنګه؟
مهرباني، سلام تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته د راډیو ازادي. الحمدلله مونږه پیشرفت چې د مقروضین یا طلبات مونږه په کارونه شوی، مونږه کرچراغلو تقریبا هر کال تقریبا 1.5 to 2 billion پورې د طلبات قرضې زیاده کېدو، ول چې یو کس بل نور کې همدې میاش بل میاش بیا بل نور کې بل میاش بل مرکول هغه به اضافه کېدو. مونږ کوشش کول چې هغه برق جمع کړو د بل یو مشترکین سلور نور مشترکین هغه به بل برق نور کول. نو اکثر مونږ چې محاسبه کوو، مونږ خپل تحلیل کوو، تقریبا 70% هغه طلبات او هغه پیسې چې ادارات دولتي باندې وو، وزارت خانه او تقریبا مکاتب حتی مساجد، متاسفانه تاسو حتما خپل کلی کې خپل منطقه کې مسجدونه ګوري، ټول څراغونه روشن دي، اکنډیشن هم بازم داری، باز بخاري روشنی او هیڅ بې پروايي. چې موږ ته پوس چې په کوله تاوي د برق دولت ورکي، بل برق غي نه ورکول. موږ کوشش کوو دیو سره موږ وزارت حج اوقاف معرف همداسې وزارت مالیه سره توافق ورسېدو او طرح ایجاد کوو، طرح مطابق مو نوې نو د افکار کې نور بل برق موږ ادارات نه ورکول. یو مشکل چې موږ داسې ولې بل برق تقریبا بودجه کې وزارت مالیه یو وزارت ته پیسې ورکول، لیکن هغه اداره ویل خځه برق ورکول دا خو دولتي اداره دی، راځه خپل د سړک جوړ کوو، تعمیر جوړ کوو، دغه برق پیسې چې موږ وزارت مالیه ورته ورکول هغه بل ځای مصرف کول، نو اخره کال پورې موږ ته پیسې به نه مونږ ورکول. دویم دا و چې بل برق هغه مصرف وو تقریبا 50 to 60 million وزارت مالیه ورته ورکول 10 million. نو دیر پر موږ ویل کابینه او شورای وزیران دا پاس شو 97 کال کې هر یو بل برق راځي وزارت مالیه مستقیم د هغه د ادارې بودجې نه پیسې او نه کټکۍ مستقیم برښنا ته ورکوي. دا یو. دویم مسله چې تقریبا د 30% تقریبا موږ اداره دولتي باندې بلنو، هغه بلونه پیسې وزارت مالیه درې قسم کې موږ سره منلي، تقریبا 1.03 billion افغاني د شپږ 96 کال اخر کې موږ پیسې ورکړو، او دویم باقي مده 2 more قسطونه کې ان شاء الله د نیمه سال بودجه کې پیسې او تعهد ورکړي ورکي، او باقي مده قسط موږ ته د اخره 97 کې به پیسې ورکي. نو همدې خاطر د څلويخ به ختميږي، امیدوارم چې نوې پیسې چې کوم بل راځي وزارت مالیه مستقیم د بودجه پیسې موږ ته ورکي، دا مشکل حل کیږي. پد کیږي د هغه کسان زورمندان یا هغه کسان د دولت چارواکو دي چې پیسې نه ورکي. دا کمیسیون خاص تقریبا د تمام رګونونو عدلي قضایي سنولې امنیت او خوره وزارت مالیه او د کسان یو کمیسیون جوړ شوی، هغه کسان طلب خپل مشخص پیشنهادونه کابینت مونږ وړاندې کو، هغه کابینت کې یو مدار غلط منځل شوی کې یو خلیت بل نور کې یو لټ داو چې جریمه نشته، بلکې چې د میاش بل نور نو بل میاش کې امدار پیسې به تور کې جریمه نشته. مونږ 2% جریمه ور باندې وزکو، لیکن هغه 2% مونږ اوس شروع کړی دی پر نه چې مونږ ول اول خپل سیستم د بلنګ جوړ کو چې بل خلک ته وخت پوره سیږي بیا مونږ جریمه کو. داسې چې زوم بل نور کوم او جریمه م کومه دی پر مونږ کوشش کو چې د ټول بلنګ سیستم مونږ اس ام اس په طریقه موبایل کې پیغام بت راځي، میسج کې ستاسو بل دوه نغله نور ار یو کور شاته بل ته کوشش کو چې شپږ دی اخر د کال پوري پیپر بلنګ مونږ ختم کو او اس ام اس په طریقه بل راځي کې بیا شکایت نه کی چې ماته بل نه رسېلې. او ګویم کوشش دا چې اوس موږ هغه زورواک پیسې نه ورکي د مسابق په طرح همدې منظور شوی چې موږ دوه دورې، یو دوره ورته اختریا ورکو، دورې دوم کې بل قطع لاین کوو. قطع لاین بس زینو چې متاسفانه موږ زون نه زی بس زورواک خلک دي چې بیا لاین تروکي بندي. نو دیره پر موږ چې دریم دوره کې موږ یا څلورم کې موږ عدلي او قضایي تعریف کوو کدا تر مختاره منظور شوی دی. امیدوارم کوم دې طریق موږ کوشش کوو هغه کسان چې بل بار نه ورکي یا زورواک دي موږ عدلي او قضایي ورکو یا عدلي قضایي اورګانونو سره کومک کی د دې محکمې او هغه کول لپاره.
دا امده دا کوم کسان چې تاسو یاد کړو زورواکانو په نوم باندې دوی تقریبا ویل کېږي چې لتیرو لسو
کلونو نه را په دې خو په دې زینو یو شمیر باندې دا قرضونه پاتې دي ولی تر دې دمه برېښنا شرکت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه دوی نه خپل قرضداري وسول.
هو مشکل دا و چې بعض خلک داسې دي چې بل برق چې موږ د فشار قتلان ورکو دې به راتلو قسط به کول، اما یو قسط چې هماغه قسط ورته ورکول موږ هغې ختمېدو نو هغه لست څوک چې قسط باندې موږ تعهد وکړي هغه لست زورواک یا د هغه مرکزي لست نه لست نوم یوزي هغه لست دویم لست ته ځي چې قسط پیسې ورکوي. نو دې لپاره دویم دوره چې درېیم دره څومره ټیم دا متوجه کېدو چې دا قسط خپل قسط نه ورکړی بیا به ورباندې د بل لست کې تبدیلول. دا لانجو دې لپاره دې کال موږ کوشش دم دا تغیرات موږ سیستم کړو ټول سیستم آنلاین دی اوس په کمپیوټر په د خپل په سیستم کې موږ وروړي راوړی سیستم چې یو کس چې خپل قسم کوي چې قسط نه ورکوي سیستم الرت ورکوي هغه انتقال کیږي نه بل لست ته د مقروضین لست او کوم لکم په قسط کړی سو پوره قسط تحویل نشي د مقروضین لست موږ اوس اخوا کو نه. نو بعض به داسې مشکلات و چې نه پرې دوه خلک یعنی موږ یو منطقه چې بل برق قطع کولو ته هغه بېرته نس بندول زموږ کسان به تلو یا وهل یا تعدید کېږو. متاسفانه همدې 96 کال کې تقریبا 200 او 300 بار زموږ لین یا قطع شوی امنیت خاطر یا پای غورځل شوی او تقریبا موږ درې شهید لرو تقریبا داسې کسان هغه کسان چې وهل خوړلی میتر خان چې کوڅې باندې ولې هغه تعداد هم زیات دی.
همدا اوس څومره قرضداري لري تاسو؟
تقریبا آخري راپور چې موږ اخیستی در حدود 9.3 میلیارد قرضدار و نو مه تاسو ویل هر کال چې کېدو 94-95 تاسو به کړی 8 او 9.5 شو تقریبا 11 میلیارد ته رسېدلی اوس موږ تقریبا 9 میلیارد ته تقریبا خوشا کې اوس قرضدار اوس هم دي. دې 9 میلیارد کې تاسو ویل 40% اداره دولتی دی لیکن تقریبا 40% هغه قرضې پاتې دی موږ خپله سامداران یا بورد برښنا ته پیشنهاد کړی چې هغه موږ سیستم نه وباسي. هغه سیستم نه ولې وباسي؟ داسې کسان دي از کور یا ښاروالۍ د خاطر تصفیه شوی سړک ته تللی یا کسان دي متاسفانه شهید شوی اوس نشته بالکل یا کسان دي چې بالکل مهاجرت دلته نه وتلی افغانستانه نشته هغه لس بندي اوس موږ انشاءالله کوو وزارت مالیه ته او بورد ته پیشنهاد کړی چې هغه لس چې وباسي نو ختمات یو ځل موږ دولت هم کم شي څلوېښت او لس شل سره هم کم شي د قلبات طلبات مثلا د دیش سلوی فیصد تبر رسیدي.
هم دا کوم سلوی فیصد چې تاسو یادونه کوي چې دا دولتي اداري قرضداري دی فکر کوي چې په 1990 کال کې به دا قرضداري ختم شي
مطابق فیصله د کابینه شورای وزیران وزارت مالیه باندې هم دا دات انده شوی چې اخر 97 پورې چې یو قسم غ پیلا پلاخص دي یو نیمه د بودیجې نیمه کال کې به دویم قسم ورکی او تقریبا اخري قسمه د 99 کال اخر مالی دی مجبوری چې متبر ورکی دا د کابینه فیصله ده.
د اوایدو برخه ته کرا شو په اوس وخت کې اواید په کوم حالت کې دي؟
متاسفانه زمونږ فعلاً مالی حالت دونه مثبت هم نه دی او خراب هم نه دی. خو مثبت دی د پر نه دی چې مونږ تقریبا اویا فیصد پورې برق مونږ همسایانه وارد کوو. دی وارد کول برق تقریبا دی کې تقریبا 3 دېرش نه 5 دېرش پورې فیصد پورې زیات برق لرو. یعنی هر $100 کې تاسو واخلی یا هغه کې مونږ $15 مونږ زیات لاین ورکوو یا ذریعہ د چارتی دی یا همدا چې خلک د پیسې نه ورکوي. باقی پاتې داسې 15 ولایتونه دي تقریبا یا شپږ او تقریبا 10-12 ولسوالیان راځي چې زمونږ پای برق زمونږ لاین برق زمونږ برقونه د مخالفین د کنټرول بلاس کې دي. هغه سایتو مونږ نشتلو جمع کول د برق لپاره تقریبا 100-150 میگاوات پورې برق کېږي چې پیسې وخت درمن 2.5-3 میلیون افغانۍ داسې پیسې مونږ جمهوري
نه څوک اخلي دا پیسې څوک اخلي اصلا؟
خو زمونږ کارمندان زمونږ تخنیکی ټیمونه هغه سایت ته تللی شي چې میترخانی وکړي. نو راپور اتمه تاسو میډیا کې اوریدلی خلک ویلي چې مخالفین اخلي پیسې او یا نه موږ سره راپور مونږ هغه سایت مونږ نه تللی یو کوم دقیق نشته چې آیا پیسې اخلي په کوم طرفه باندې اخلي.
دا کوم شپږ ولایتونه چې تاسو یاد کړل چې هغه تقریبا د مخالفینو په لاسونو کې دیوالته د برېښنا بیلونه چې دي پیسې چې دي هغه تاسو نشي راټولول کوم کوم ولایتونه دي؟
دی ولایتونه کې قندوز، بغلان، سرپل، جوزجان، هرات او قندهار دي. نو ولسوالیان په تعداد به هر یو کې فرق کوي چې مونږه دا سایه چې برق تیریږي لاین برق هغه تیریږي لیکن هغه سایه کې مونږ نشلو چې برق هغه نه جمهوری کوي. او بیا موږ شورای علما سره او خپل د وزارت انکشاف دیهات د امبستګي هغه وسوس سجن چارټر میثاق شروندي سره موږ کوشش کوو چې کوم داسې لاره حل پیدا کو چې خپل خلک سره یا خپل شورای محلي سره هغه متب جمهوریت پلو کې خیر مونږ نه پرې دی مونږ نشدلې هغه جمهوریت کې پیسې ورکې داسې کومتار باندې کار روان دی امیدوارم چې دا وشي دا کار
د کابل د برخنا مسلې ته چر شو پورسیو کې پرچاوی ډیر شوې ده دغه ستونزه به بل اخر کله حل
خو کابل کې اوس مونږ دوه خاص مشکل درو هغه خاص مشکل دا دی چې تقاضا ډیر زیات دی ولې چې تقریبا مونږ 2.5 سوه 300 متره پر روزانه مونږ توزیع کوو لیکن برق منبع یو منبع لرو هغه برق چې راځي 300 میگاوات برق سالنګ نه برق تیریږي 300 مونږ زیات برق نشته تیرولې سوپر چې دویم لاین برق چې توتاب یا دیږي 500 کیلووات یا دیږي هغه برق سوپر کابل ته رانه شي هغه سنجال کیږي نه لیکن هغه بند درونته او نغلو مای پر تاسو د کار کړی دی د باران کم او بم کم نو تولید دی لپاره لیکن ډیمانډ هر ورځ زیاتیږي 2.5 سوه کور نوې برق وصل کیږي لیکن تقاضا منبع هغه یو منبع سوپر دویم لاین پلانو چې د اول د 3 اخ کال کړی شي لیکن اجل مظاهری هغه چې جنجال او چې مسیل لاین انتخاب شي کوم لر شپږ میاشتې تاخیر شو بیا دویم کله چې موږ د همسایګان سره طرفي باندې خبر کوو هغه ترانزیت برق غیم وي موږ خرڅو نو سرخان په لخمري موږ کول شو دا سرکټ ډبل سرکټ اوسو د پرقمن د اکتوبر یا نومبر 2019 کې دویم لاین چې سوپر راشي ان شاء الله حل کیږي لیکن برنامه سره موږ کوشش کوو چې ډیماند سایډ منیجمنت ته وایي چې تقاضا موږ کم کوو یعنی به اسان ترين تولید کول د برق تحفظ انرژي دي
د نرخونو پاړم ویل کېدل چې د برق په نرخونو کې به ټیټوالی راشي خو تر دې دمه فکر کوم په کلانه د غراغله کومه برنامه تر لاس لاندې لري چې نرخونه به ټیټ شي
نرخونه یو یو بل مزل او چې کومه شکایت باز خلک کول چې موږ بل برق زیات دی یا طرفه جګ دی متاسویل باوجود کې موږ دونه زیات لرو کوشش کو خپل ځانو چلو نو نرخ چې باز خلک توقع لري چې موږ نورم کم کو اوس هم افغانستان کې نرخ تر طرفه واخلې همسایان سره مرکزی سره مقایسه نکو اس همسای جنوبی سره هم د اروپا سره بل کسان سره تاسو چې مقایسه وکې افغانستان طرفه ارزان دی دویم د خبر ده چې همیشه هر کال د همسای برق فیصدی طرفه جګ کېدو د ازبکستان تقریبا د کال اتنیمو دمداس د ایران اتنو نو موږ کوشش کوو چې یو رقابت سالم د همسایگان په منځ کې موږ ایجاد کړی او موږ تغیر افغانستان داسې خیال کې چې افغانستان یو بندش دی افغانستان د ظرفیت د 0 میگاوات د دینه زیاتی کې نه ولې موږ دونه زحمت وبسو لیکن حکومت وادت ملی ترونه چې افغانستان یو ترانزیت کشور بدل کو افغانستان یو هب د مرکز د انرژي تبدیلول لپاره ا دې پروژې کا څنګه زار اولين کشور افغانستان دی چې خپل ترکات پروژې ختم کو قرارداد ته کړی بلکې شونته سبا قراردادونه تر سپوري شروع کړنه موږ شروع کو ام دې خاطر هغه کشورونه باور راغلو چې افغانستان واقعا یو همکار ملک دی نو افغانستان کیږي چې موږ ترانزیت کو موږ ته هغه قانوني ورکړو چې افغانستان اصل د منبع د انرژي برق مرکز نه دی هغه اصلي برق منبع آسیا جنوبي دی راځي افغانستان په داخله شته سو نو هم دې خاطر هغه اوس حاضر شو چې هر کال برق زیاتیدو اوس برق تقریبا کمیږي د جولای کې د ازبکستان برق اتنیم نه 15 درجه ایران همیشه اتوش اشاره شپګو د کال کې موږ ته و سنټو ډالر کړی او تعهد کړی چې هغه مکمی نو هم دې خاطر موږ اوس د پلان لرو چې برق اوس کمیږي موږ شروع اقتصادي او تر هم وړاندې کړو چې یو دم برق موږ ټول کسان ته کمول نشو درې کټګوري کې منظور کړي کټګوري اول هغه ولایتونه چې فرض کړه دیز جنټونه برق اخلي او برق هم کم لري او تعرفې تقریبا 50 افغانۍ د چارج کوو هغه ته 50% تخفیف ورکو هم دې کمول پر یو دویم هغه کسان ته چې تجارت پیشه دي خصوصا خانمان چې هغه ته یو کوم صنعت کارته چې اشتغال زید کاریابی لپاره کار کوي اغه چې ممان اغه وی چې مو سره یا برق نشه یا برق قیمت جګ دي طرفه اغه ته کوم بین مرحله دریم کې ان شاء الله رهشی طرفه باندې موږ یو ځای برنامه لرو چې موږ سره ورکان کو
ډیر زه تمنه رئیس کورو
سلامات سمې روانه تاسو
جگر آ گئے محبت اولا سانا دشت کشت می چکا بدن